یو ایوی بلې خبرونه ته بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په موکړی د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د غره د خویدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د خویدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګی لری شوی خو مازیګر محل بیا غر راو خویده، لوی او کوچنی تیګی راول ویدی او په نتیجه کې لاره بند شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس محل له فرعي لارې له دواړو خواو تګ را تګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ را تګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لارې له پاکستان سره نښلوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر ځانوژنې خواشیني څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې نجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بینټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیا د دندې لپاره ونومو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو با خبرو سرچینو په حواله همدراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپوه دی د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایراني چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو چې په پام کې و د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډېدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غوی په 14 نیټه په پام کې وو په لوجستیکي دلایلو ځنډېدلی دی خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې با خبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅ کله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی خو تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه د استوګنې بلاکونه تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوي د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کېږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په 10 د دې حملو په ترڅ کې په اودیسي ښار کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز د کون کی پراترو غو جوړ او صحت مند اوسئ چې د صحت چمې بو پتن وی درنو خو جوړ د کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی د افغان مشهور مرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبش پر معلومات ترلاسه کو. تیر ورځو لستنه کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلري زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. خوش اوګلري زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیه طرزي ده. ولو چې اسما رسمیه طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. خوش زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیه طرزي، اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشان فکره کورنۍ کې رالوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کېږي. ترنو خوش زده کوونکو، ولو چې مېرمن اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د دمشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې رالویه شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمي هڅې، اسما خپل لومړني زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لومړني ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوش زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ یې. ترنو خوش زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ وو. اسما له محمود طرزي چې یو وتلی روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست وو وده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه وو وده وکړ. محمود طرزي د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی وو او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه وو کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیه طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې و د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمیه طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل ښار په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه طرزی د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کېږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد النسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کوم موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دې پکښې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو او خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزی هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولي دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړنۍ ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارتونه، کاری وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یو مبارزه ګڼل کېده. دوی داسې مرکزونه جوړ کړه چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. وینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث ولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم څه ولوستله، میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وه او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی و. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوست، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انځور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انځور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسېدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغېز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شئ، بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د دغه لوست څخه ګټه واخلي او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شې دي؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري.
مثلا خپل د بدن په حق له زست فکر کوم، زه د خپل بدن په حق له څه ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انځور په معنا دی. یعنی د بدن انځور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق له لري، چې کیدای سي دغه د بدن انځور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای سي چې مثبت وي، کیدای سي چې منفي وي، هم کیدای سي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای سي د خپل بدن په حق له ښه فکر کوي، ښه احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځای احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انزور دی. ځنه به به طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق له لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډول دی. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا، د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه ته درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفی دی چې وکاس خپل بدن ته په منفی سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفی سترګه ګوري، هغه منفی بدن انزور دی چې وکاس د خپل بدن په حق له لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځنه ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکار ته، دغه ډول منفي احساسات ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډول دی، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه، یا د خپل فزیکی ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوش نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګیرنې دي. رازو مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انزورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده. مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دا عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندیښنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه، خپل د بدن په حق له کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، د مخکې درلودی هغه د لاس ور کوي، ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي. چې دغه کار به د رواني او د ټولنیز ستونزو سره مخامخ کوي، که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتۍ پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي، د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي، ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه ده، خپل هغه کمزوري په دې کې نوري هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انزور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي. خپل ځان ته وایي چې د هغه بدن انعطاف منونکی دی، د هغه بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی، هغه خپل بدن هم هغه سي مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډ زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندي، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې، د بدن د انزور په چرندونو باندې مثبت او منفي اغیزې څرګندوي، چې سارا منفي اغیزې څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیزې. رازو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای سو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي، تاسو په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ، خپل ځان ومني. ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې ستا د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مور ته ګور یا کم ارزښت مور ته ورکوئ. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پرېږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې وینئ، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ. یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو وینئ، ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه یې نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پرېږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو د هغو سره پرتله کړئ. یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوي. نو دغه پرتله کول پرېږدي، ځان ومني او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمند عادتونه خپل کړي. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړي چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي. سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړي، خوراک وکړئ، ښه تغذیه وکړئ او مثبت فکرونه یا هم د مثبتو فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتئ. خپل په حق له مثبتې خبرې وکړئ، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکړئ چې مثبتې جملې وکاروئ، مثبت فکرونه وکړئ. او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتئ او ستاسو افکار او احساسات به ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري. پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ورنه کړي، د ځان په حق له د نارضایتي احساس وکړي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي، دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دوی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای. پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي او دوی نسي کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وي، ځکه دی د کموالي احساس کوي. دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسي. دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، د دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو. او دغه پایله چې بیا کله منفي اوسي، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، یا هغه څه چې وینو د هغه سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو. او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني او خپل د ځانګړونو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حکله څه ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیزه لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیزه ولري. د بدن انځور اخیزي ترازو د بدن انځور به کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیزه وکړي. کچیرې زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ولدا زموږ افکار او احساسات دي زموږ د بدن په حکله، کچیرې زموږ دغه د بدن په حکله زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي. ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسو، تر څنګ ځینې نور ستونزې هم رامنځته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې شته او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حکله فکر وکړئ، هغه مثبتې ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حکله فکر وکړئ. مثلا که چیرې هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکي وړتیا وي، هر څه چې وي، وروسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، وروسته دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ. او که چیرې غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو لپاره دلچسپ اوسي، په زړه پورې اوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې که چیرې امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوې چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو دغه ځانګړتیاوو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ترا پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوې وپیژنئ او د هغه په کله ستاسو احساسات ښه شي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر افن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری
د آزادی ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زموږ ملمه دی. مدقق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا داسې چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه دسې ته هر وخت غوړې نیال کېنئ. نو پسرلی کې بهترین وخت دا دسې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوای سي په غټه کسر باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ووکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینوو ولې هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو؟ لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هسه، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې پرېږدي، خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې ندو چې چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
ته وبخښې ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي
تنه د حیواناتو پارو نه ده موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په جذبانۍ په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی سي چې هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کی خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بندیږي هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري له هغو نه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کده پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زبالې بیلې کړو موږ اکثرا هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراته په څنګ کې د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټکی سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو
یعنې وبخښې له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو کچېره وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ګټه خو ډېر ښه حاصل لري
او وبخښئ تاسو ویل که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یوه آزاده ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلې کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیواناتو ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د بخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه د خپلوانو یعنی پیسې دي. ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم. د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو، د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي ده، خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې ازاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دا نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، دا د کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند د پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي.
ورې دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت شي. دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول. خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه فقیر بې بازار ته خلک سي دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ به پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې لپاره چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتیې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشورو سی او بلا خلق که چیر پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سی دیدی لپارا یو چوک پا کار دی سی آدم مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار
دغا اتال یو تا گوری بل تا گوری مثلا یو کچه دادا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې م ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع سوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بېرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید نیکي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سمزه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه ستونزه چې بار صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول څه ورڅې عمده عامل یې سی وی ګوري ویلی ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې پا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بندې او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان دی دغه خاطر خورو اوسیدونکو بیا غوښتنې سره مخ لسی لارې بندیږي نو خبره مې دا کوله چې کچېره د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ د مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او دا چیرې د کار وشي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي او بیا سه که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د دې لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کړي، مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یوې یو بل شي کې، لوښي کې، هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي. کوي هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
کوي غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بهتر خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې وادول کولی شي خصوصا خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کښې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغې ته توجه نه کوي یا اکثره ځای تاسې ورشئ دا د اوبو نلکې چې دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کښې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي
دا ډېر زیات هغه د خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کښې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه دا ضایع کېږي بېرته دا د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کښې په اشپزخانۍ کښې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو خوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په ښاریاتو کښې په مجموع کښې هغه پخوانی رسم رواج چې وو هغه له منځه تللی شیبار صاحب د کابل په ښار کښې که مثال ورکړم یا نورو ښارو کښې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړې چې ته په هغه کښې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کښې داسې خلکو کښې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
ډېر مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کښې په مجموع کښې دغه اوبه که د باران په شکل را ځي یا د واورې په شکل باندې را ځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کښې دا ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کښې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه را وځي دغه د دې لپاره یوه ژوره سا وکیندو او دغه اوبه اغو ته ساو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یي ډېره ژوره دم نه یي قطر ولري او دوه متره ژوره یي په دغه کښې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي دا د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي دا په اوږده مهال کښې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطحه د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کښې نمی زیاتېږي او بلاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نوم وکړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خو خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکښې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کښې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کښې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کښې بېرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي په کښې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کښې فکر وکړو چې هر کور هر اویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کښې دا ډېره زیاته ګټه کوي د یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي سي. په دې کې بې له دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره بي، دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو. د ښو کارو د انجام لپاره سیم یې پکې همدا کار ده. که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري سي چا ته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله ان کولای سي سي او جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي. بیا سي بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یو سي.
من فرهاد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج این رادیوی با گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش می‌دهم.